افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې اوم ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د غویي استور یو دیرشمه د می میاشتې شلمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. هغه څرخی البتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکور سوي الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګې په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاورر د سفر خبر ورکړی. لاورر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر را روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بنی ګنس خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا دیموکراسي ته یو ګواښ پیش کړی دی. د برېټانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. تبدستل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1450 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1450 ته رسیږي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو د وزیر او نورو حکومتي چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته چې ترخی الوتکه یې پرون نسکور سوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیات زیانونه اړولي. په بل راپور کې په کونړ او نورستان کې هم سیلاب ځپلي وایي چې زیات زیانمن شوي دي.
غار خوښي دي په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
د خوندیتوب نړیوال بنسټ وایي چې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو د کارکوونکو په وړاندې 240 بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوي. پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
روس کې کسان زیات شوي دي تبن چې د اړتیا زیاته شي هغه برخي هغه امکانات هم ډېری.
د خبرونې په دویم نیمایي کې اوم ورځ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلاست. دا هم په ایران کې د هغې ترخی الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه ترخی الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیز کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقی ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سیپونوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاری تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده، اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوي دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور وو، د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي وو چې سیمه ډیره تیاره ده، له دې کبله د نسکورسی وی څرخی الوتکې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجانس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خراب هوا، د سیمې خرابې لارې، لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکورسی وی الوتکې له یو مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیله مندي شولې ده، خو د الوتکې د نور سورلي د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی، خو د ایران سری میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قومندان دولتي رسنوی ته ویلي چې د الوتکې کې د یوې سورلۍ د ټلیفون سیګنال کشف شوی او د سپا غړي د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیلې ډلې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخی الوتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای تېره شپه ویلي هیله من دی چې ولسمشر رئیسی او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وته کې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیه، روسیه، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیه هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وته کې د موندنې په عملیاتو کې د همکاري لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلۍ د څرخیال وته کې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرخیل وته کې د پیښې راپورونه او خبرونه د نږدې څاري. توندلارې درش پېته کلن ابراهیم رئیسی په 2010 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو. په راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې لا هم د هغې څرخی الوتکې د موندنې او د سورلۍ د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې چې پرون په آذربایجان شرقي ولایت کې نسکوره سوه. په الوتکې کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي وو. ایرانی چارواکو د الوتکې د نسکورېدو علت خراب هوا او هلته خپره سوې لړه یا غبار شوولی دی. تیره شپه هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان و، خو تر اوسه د څرګندې نتیجې په باب څه نه دي ویل سوي. په واشنگټن ډي سي کې مې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړې چې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د نسکورو سوي الوتکې موندلو ولې دومره زیات وخت ونیوي.
مهمه مسله دا ده چې د حادثه یوه طبیعي حادثه نه معلومیږي، ځکه چې څو ډېرې جدي پوښتنې ولاړې دي. یو پوښتنه دا ده چې د یو ملک ولسمشر یو لوړ پوړی هیئت چې یو ځای ته په رسمي سفر ځي، هغه ولې یو هلیکوپتر؟ معمولا هغه سره دوه یا درې نور هلیکوپتر سکورت کوي هغوی، او د سره بل هیڅ هلیکوپتر نه و، تنها د یو هلیکوپتر کې دی لاړ دی. دا یوه ډېره جدي پوښتنه ده. دویم دا ده چې کله چې هوانوردۍ وزارت او هوایی میدان تخنیکی کسان په دې پوهیږي چې په کومې ساحې کې هوا حالات څنګه دي او بیا چې ولسمشر په هغې مسیر سي، څنګه د دې پرواز ته اجازه ورکړل شوه، سره دې چې پوهیږي چې هوا حالات په دې مسیر کې څه رقم ته دي. دا دوه. دریمه پوښتنه دا ده چې دغه یو داخلي سفر او په داخلي سفر کې د بهرنیو چارو وزیر څه کول، عبداللهیان څه کول په دې داخلي سفر کې؟ څلورمه جدي پوښتنه دا ده چې د دې حادثې سره سم په دې ټوله منطقې کې موبایلونه بندیږي، تماسونه بندیږي، انټرنیټ بندیږي، ساتلایت، رادیو، مخابرات ټول دسکنه کیږي، ټول بندیږي او دا هم فعال نه وي. دا ټول جدي جدي پوښتنې دي چې نمایندګي د دې کوي چې دا یوه طبیعي حادثه نه وه.
وحدت یار صاحب، که په دې پیښه کې د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو حکومتي چارواکو وژل تایید سي، پر سیمې به یې اغیزې څه وي؟
مخکې د دې چې دغه حادثه په سیمې نه تاثیر وکړي، دا به په داخل د ایران نه جدي تاثیر وکړي. جدي تاثیر په داخل ایران داره چې دلته به د سیاسي قدرت یوه تشه رامنځته شي، او د دې تشې ډکول دا یو ستونزمند کار دی په لنډمهاله کې. دویم دا ده چې ځینې هیوادونه چې د ایران سره په تقابل کې واقع دي، هغوی به د دې تشې نه استفاده وکړي، کوشش به او که چه پو داخل دی ایران که پیو نو انارشیزم یا گروری تلمن ووهی او گروری را منستکی. پا دریم قدم که بیا پسی مینی تاثیر داره چه پا حق منزنی ختیز که چه دی ایران ورته دی محور مقامت ورته یایی یا حق دلی چه پا داخل دی منزنی ختیز که ایران پلوی دلی دی اسرائیل پا مقابل که یا دی نورو پا مقابل که اغوی پا جگری بختی دی اغوی مرال به ضعیفشی مثلا دی حماس، حزب الله، جهاد اسلامی دله، هوتیان، عام دست نور دله چیدی. اغوی به پولن محاله که دوی روحیه و مرال به ضعیف شی زکه چی دی داخل دی ایران که سپاه پاسداران یا نور کرده چی دوی در حمایت کهوی اغوی به دی رئیس جمهور او دی حیات دی حادثه پدیری بسر مصروف شی.
د پلټنی او ژغورنی د عملیاتو ځندیدل په دې برخه کې د ایرانی چارواکو کمزوري شي که فکر کوي چې په دې مسله کې نور موضوعات هم شامل دي.
مخکې دې نه چې په دې فکر وکړل شي چې آیا ایران حکومت د دوی دغه ناتوانی ده چې دوی تر اوسه پورې دغه حیات پیدا نشو کړلی. مهمه دا ده چې دغه حادثه اوس هم وخت شته چې ولیدل شي چې دغه حادثه آیا د دوی پیدا که دل امکان لری که دی تو استفاده سر دوی مثلا کم حکومت یا کم استخباراتو دی زان سر وری دی یا کم زی که وجلی دی او چی بیادی مرک دی پیدایخت امکانی هم نوی او که دوی سرنوشت شکیده بیادی اقیه صورت که بیا معلومی گی چه سره پوشی چه دی دوی دقا دی عملیاتی تیم ضعف والای خیی او که چه مشکل و سره دیده چه ایران هم تکنولوژی لری سره دیده چه ایران هم هوای ځواک لری سره دیده چه ایران هم قوی تیمون عملیاتی تیمون لری او دیده ترسنگ سره ترکی هم هم کاری کرده اقوی هم درون استفاده کرده چه پاسنه کهو کولش ستلاید لیاری دوی پیدا کلشی نو ده بیغیسی مربوطی گیشو یه ورطا سرنوش پیدا شی بیا معلومشی چه ویلی ده بایست دیشو چه دوی زندگو.
په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وله ازادي رادیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په ځینو شمالي ولایتونو کې تروي جوړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمېر او یا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمېر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت ساروانه
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونه او کرنیزم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړی دي. په دایکنډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورکړی شوی خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسیدلی. مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی ازادي رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانیدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالی سوي ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو سمدلاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بلچراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي. د ځانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ثور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلي وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
اوریدل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي. سړکونه، لارې، ګودرې او ځینې پلونه یې هم زیانمن کړي چې خلکو ته یې په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر تیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانونو وجه بعد سیمه کې دا غټ غټ تیږي خوېږي او ډېر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه. بیا وایي د تیرو بارانونو او سیلابونو وران ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوائد عامه وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو. ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي. مشکل کې نشته ده. اوس هم زیاتې ستونزې شته. د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ جاری ده، خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو تر څو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندرتون جوړ شوی وو. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله ده چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام وویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مې غوښتنه ده او په خپله د معرف ریاست څخه مې غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دېشې چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای سي چې له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي انشاءالله په چکار لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه د انګوراډي بارډر او فرضي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ. نو انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي نظر ترونه انشاءالله خلکو ته بهر تب.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نا دولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې 24 بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوي. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 د کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یو سروې خپره کړي او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو 13 کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي هم دي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د نا دولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې 24 بیلابیلې امنیتي پیښې شوي. دغه سازمان د سیشن بې په ورځ د یو شمېر هیوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو 13 پیښې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پیښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. INSO وایي چې د کارموندنې تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمیر غیر دولتي موسسو یو شمیر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو